دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استین وای چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر به د اگست میاشتې تر پایه بشپړ شي. هغه پرون خبریالانو سره خبرو کې وویل چې په دې اړه د متحده ایالاتو ولسمشر تصمیم نیولی او د دفاع وزارت هم په سمه توګه دغه تصمیم د عملي کولو نیت لري. خو د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې وزارت یې د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د ساتنې، د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره د بودیجې برابرولو او د افغانستان امنیتي وزارتونو ته د سلام مشورو ورکولو او د تروریستي سازمانونو د بیا راڅرګندېدلو مخنیوي ته ژمن دي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره تر اوسه یې هیڅ مهم خار نه دی نیولی. جنرال مارک میلی پرون په واشنگتن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخه بریدونه وکړي خو بریالي به نشي. میلی زیاته کړه چې دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم خار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لویو خارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې. نوموړي وویل چې تر 200 ډېرې ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د تیره میاشت ویلي چې یو اتیا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلی چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی، خو ویلي دي د طالبانو په تلاشو د دې ځواکونو شمیر ډېر دی. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شازده پیر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. راس ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه طالبانو ته په خطاب کې لیکلي 2021 کال ته خره اغلی ښځې او نارینه مساوي حقونه لري. ویلسن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر میرمنو رسنیو ته د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو شکایت کړی. طالبانو په رسمي ډول پر ښځو هر ډول محدودیت رد کړی، خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ځینې میرمنو ویلي چې په زور چادري اچولو ته اړ شوي او طالبان یې نه پرېږدي چې له محرم پرته بازار کې وګرځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللی. ارګ ماڼۍ په یوه بیان کې دا خبره کړې. د بیان له مخې غني به د 201 سیلاب قلي اردو له پوځیانو سره وګوري. ولسمشر غني داسې وخت ولایتونو ته د سفرونو لړۍ پیل کړي چې په ګډو سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو په وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي طالبان د خپلو څرګندونو په خلاف له سیاسي لارې د افغانستان د کړکیچ هواري ته چمتو نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په انلاین خبرو کې ویلي چې طالبان د روان کړکیچ د حل لپاره جوړجاړي ته چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د کابلو د څرګندونې رد کړې. تاسیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونه او جرمني وای دوی داسې هوکړه ته رسیدلی چې لمخې د نورد ستریم 2 نلیک بشپړېدو ته اجازه ورکوي. دا جنجالي نلیک د روسیې غاز اروپا ته لیږدوي، خو مخالفین یې به وای چې دا کار د اوکراین او د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر نورو هیوادونو د انرژي خوندیتوب زیانمنوي. تمه ده چې د ولسمشر جو بایډن اداره به د دې هوکړې په تړاو د کانګرس لکلک مخالفت سره مخامخ شي. په کانګرس کې دواړو ګوندونو له دې وړاندې د دغه پروژې د درېدو لایحه تصویب کړې. نورسیم 2 د 1230 کیلومتر په اوږدو دوه نلیکې دي چې د اوکراین او پولینډ له پولو بهر د بالټیک سمندر له لارې مرکزی اروپا ته رسي. تاجکستان کې د ولسمشر په امر فوق العاده امنیتي هزارات نیول شوي. تاجکستان داسې وخت خپلو پوځیانو ته د هر ډول حالاتو د مقابلې لپاره د چمتووالي امر کړی چې د افغانستان په شمال په تیره بیا له تاجکستان سره پر پوله کې د افغانستان څو سیمې او د عبور ساحې د طالبانو لاسته لوېدلې او دې چارې د منځنۍ اسیا هیوادونه په تیره تاجکستان سخت اندېښمن کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن امر کړی چې دغه هیواد 100,000 پوځیان او 100,500 احتیاطي پوځ په خپلو اډو کې د تیارسۍ په حالت کې اوسي. دا د تاجکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړ پوځي احضارات بلل شوي. تاجکستان له دې مخکې سرحدي سیمو ته د امنیت د ټینګښت لپاره 60,000 پوځیان استولي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې پوځیانو ته وینا کې ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان په شمال کې وضعیت خورا سخت دی او وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت لخوا په خوزستان کې د مظاهرې د ځپلو له امله د ایران پر حکومت سختې نیوکې کړي. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنو په بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي چې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوزې رسیدلو هیوادوالو ملاتړ کوي. راپورونه ښیي چې د هوا له تودېدو سره د ایران په ډیرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د پرې کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخه او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهرچیانو سره تاوتریخوالی کوي او پر هغو ډزې کوي. سبا د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبې پرانیستل کیږي. دا د 2000 میلادي کال دوبنی اولمپیک دی چې د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر په یو کال ځنډ سره پیلېږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د معلوماتو پر اساس له 204 هیوادونو او د کډوالو له ټیمه څخه باندې 1000 لوبغاړي په دې لوبو کې برخه لري. د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبې له ګڼو محدودیتونو چې وایي د نندارچیانو په حضور باندې بندیزونه دي سره ترسره کیږي. له افغانستان په دې اولمپیکي لوبو کې د تیکواندو، لامبو، نخویشتلو او ځغاستې په برخو کې 15 لوبغاړي برخه اخلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ له افغانستان څخه وځي، جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په راتلونکي وخت کې په هغه هیواد کې د ترکیه د امنیتي رول د پراخولو په فکر کې دی، او له همدې عملیا د کابل د هوایي میدان د امنیت د ساتلو دنده هم په غاړه واخیستله. په دې اړه د استانبول څخه د امریکا جغ د خبريال دورن جونز د رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسټل ویلې.
ترکیه د طالبانو د مخالفت سره سره د امریکایي ځواکونو لراوتو وروسته د کابل د نړیوال هوایي میدان د امنیت د ساتلو د ذمہواری د پلان په عملي کولو باندې پیل کړی دی. لا واشنگتن سره په مذاکراتو بوخته ده. د چارونکو په باور د کابل د نړیوال هوایی میدان د امنیت ټینګېدل په افغانستان کې د ثبات د ساتلو او په هغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې د دوامدار حضور لپاره حتمی دي. طالبانو ترکیه ته د ډیرو بدو عواقبو خبرداري ورکړی دی. کله چې ټول خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي، ترکیه د هم خپل عسکر وباسي. خو پروان افته کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یو تفسیر نه څرګندېږي چې نوموړی د طالبانو غوښتنو ته زیاته اعتنا نه کوي. اردوغان اشاره تن په خپل وینا کې ویل،
شو ان اعتبار له ګرک دشتری نزدنده ګرکشه شاسم olarak bu adımları atıp inşallah
ترکیه کوشش کوي چې له طالبانو سره د بهرنیو چارو وزارت په کچه مذاکرات وکړي، او هم په دې اړه فکر کوي چې دغه مذاکرات کیږي په کوم ځای کې باید وشي. د ترکیه 500 عسكر چې د کابل په هوایي میدان کې پراته دي، تر اوسه پورې له طالبانو سره له هر ډول نظامی ټکر نه ځان لري ساتلې. د ترکیه د بهرنیو چارو د انسټیټیوټ امیر حسین بخشی چې په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته سفر کړی او له امریکا غا اکثر په مرکه کې خبرداري ورکړ،
اني ترکیش پارټیشن کنسرنګ دی ایرپورت وود بی ډیزاسترس فار ترکیش فورن پالیسی. طالبان دی سټیټډ دی ډونټ لایک طیب اردوغان اند دی ډونټ لایک ترکیش ملټری پریزنس.
د هوایي میدان د امنیت په ساتلو کې به د ترکی هر ډول ګډون او شمولیت د ترکیې د بهرنی سیاست لپاره له مصیبت نه خالی نه ای، ځکه چې طالبان ویل دي نه طیب اردوغان خوخی او نه په افغانستان کې د ترکیې دوامدار نظامی حضور. بخشی وايي طالبان کلک عزم کړي چې ټول خارجي ځواکونه به افغانستان نه وباسي، او یقینا چې د ترکیې نظامی حضور به هم نه بللې. د ترکیې اړیکې دا وخت ناټو د تړون لغړ هوادونو سره زخت خرابې دي، خصوصا له مسکو سره د انقره د نږدې اړیکو په وجه. لیکوال الهان وزل په دې باور دی چې انقره د کابل د هوایي میدان د امنیت ټینګولو د ماموریت بدلی توپ له واشنگتن سره د خراب شو اړیکو درغول لپاره کلیدي ګڼي.
fix the ties with the Biden administration and they want to offer something good for them. Ankara is trying to prove that
the AKP ya da adalat aw paraktiya da gund hukumat la para tor tolo muhim she da de che da Biden la idare sara خپل اړیکی بیرته ورغی. انقره واشنگتن خپل یو داسې انډیوال غنی چې سترګې پرې نش پټولې. ترکیه په سیمه کې په خپلو دوو انډیوالانو یعنی قطر او پاکستان باندې هم اتکا کوي. څارونکو په دې باور دي چې دغه دواړه هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دغه دواړو هیوادونو غواړي د طالبانو د مخالفت په ختمولو کې ورسره کومک وکړي. وزیر بخشی خبرداری ورکوي په داسې حال کې چې طالبان اوس په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د قدرت نیول ته ورنږدې شوي دي. د پاکستان او قطر اهمیت هم کمیږي. طالبان پاکستان قطر او ترکیه درې واړه داسې هیوادونه نه ګڼي چې د اړیکو د ساتلو په اعتبار ورته لومړیتوب ولري، بلکې روسیا، چین او امریکا هغوی ته زیات اهمیت لري او تر یو حده پورې ممکن چې له هند سره هم د ښو اړیکو د ساتلو په فکر کې. په داسې حال کې چې له افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو راوتلو ته صرف څو هفتې پاتې دي، پوزل یو ځل بیا خبرداری ورکوي که انقره اصرار وکړي ممکن چې ځان به په جال کې ونخلي.
طالبان داز نوت کنسیدر پاکستان اند قطر اند ترکی اس دی کانتریز وی شود بی اون دی پرایورټی لیست. نو دی ار نوت پولیټیکلی سپیکینګ رشیا، چاینا اند امریکا.
که ترکیه په دې اصرار کوي چې اتمن بهلتا پاتې کیږي نو دا به په خپل ذات کې خطرناک عملي، او که د طالبانو خبره ومني نو ممکن چې د ترکیه د خجالت او شرمندګۍ سبب شي. کچېری په وروستۍ شیبه کې د انقره او واشنگتن مذاکرات ناکام شي نو دا به انقره ته د خپل ابرو د ژغورلو لپاره خو اپشن په لاس ورکی. خدا کار به حتمان ورته له واشنگتن سره دوړخیزو اړیکو د خرابېدو په قیمت تمام شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او مواسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه تداوم ورکوه. شل کال کېږي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ خلاص شوی دی، خو اوس امریکایي او ناتو ځواکونه له هغه هیواده وځي. هغه ځوان نسل چې په دغو شلو کلونو کې لوی شوی د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د بل خو د امریکا د رسنیو یو ائتلاف د بایدن حکومت او کانګرس ته د یو لیک په استولو سره هغو افغانو خبریالانو او د هغوی همکارانو ته چې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې نور تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلال زید تاسو ته کوي.
د یورستیو کې د کندهار پر یو واټ پر یو هاموي موټر چې ځانګړي افغان ځواکونه لیږدول د طالب جنگیالي له خوا برید وشو. د راپورونو له مخې طالبانو په بل ورځ له پاکستان سره په پوله کې د سپین بولدک په سیمه کې خپل بیرغ اوچت کړ. دا ویډیو چې د طالبانو د ویان له خوا خپره شوې او امریکا غږی نشي تاییدولی، د طالبانو یو جنگیالی د بولدک په سرحدي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او دکاندارانو د خوندیتوب په اړه د خپلې ډلې تعهد بیانوي. خو ډیری افغانان طالبان د خپل ژوند په وړاندې یو ګواښ بولي. مدینه سادات د بشري حقونو یوه فعاله ده او دوه ماشومان لري. هغه چې په کابل کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې فضا بدلیدونکې ده.
کله چې امریکا، ناتو او اروپایي هیوادونه د افغانستان په مسله کې خیل شول، خلکو عادي ژوند پیل کړ. خو کله چې بهرنیو ادارو پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه ووزي، د ټولو ترمنځ کې په خاصه توګه د میرمنو ترمنځ ویره خپره شوې ده. له دې چې په راتلونکي کې به له موږ او زموږ د کورنیو له غړو سره څه کېږي اندېښنه لرو.
مرتضی چې تازه په کابل کې د یو کال راهیسې کوچنی کاروبار پیل کړی، خپلې اندېښنې لري.
مون خراتون کې غواړو له جګړې او کرونا وایروس پرته راتون کې غواړو قیمتي لمنځ ولاړ شي، ځکه مون ټول یو سولېز ژوند غواړو.
نو موري وای په داسې حال کې چې طالبان ته یو شمېر سیمو کې پرمختګ کوي، د کاروبار په اړه اندېښنې زیاتېږي.
باید وایم ډېر اندېښمن يم، خای مشکلات دوه برابر شي او خای زونه شم کړای د خپل کورنۍ ملاتړ وکړم. زما لوی اندېښنه دا ده که طالبان کابل ته داخل شي، هغوی به د خلکو ترمنځ لوی ویره او ګواښ خپور کړي او همدا مسأله به د دې لامل شي چې خلک خپل کورونه پرېږدي.
مرتضی وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار ډېر کړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو مدینه سادات بیا دې ته هیله من نه ده.
طالبان د تیر کلونو په نسبت هیڅ بدل شوی نه دی. هماغه پخوانی نظریات لري. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند هماغه ډول دی لکه چې په قفس کې ژوند کوي. په خاص ډول د میرمنو لپاره زه د نړۍ د نورو برخو په شان خپل ماشومان ته ښه ژوند غواړم، روښانه راتلونکي. خو زه دا د طالبانو د بیرته راتګ سره نه وینم. اندېښنه لرم چې د هغوی ابتدایي حقونه به تر پخو لاندې شي. زه د خپل زوی خو تر هغه هم ډیر د خپل لور په اړه اندېښنه لرم.
د بایدن حکومت له افغان حکومت سره د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. خود طالبانو د رژیم پر مهال ستونزمن حالت ته پکتو د غژمنی ممکن کافی نه وي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر د شاوخوا یوې نیمې میاشتې لپاره د شوونځیو او پوهنتونونو د بندولو وروسته پریکړه کړې چې د زمري پشپژمه په تدریجي ډول شوونځي بیرته پرانیزي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یو کړنلار ترتیب سوي خو نهایي سوي نه ده. په دې اړه زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ راستولی.
د پوهنې وزارت په ویلابیا کې چې د پنځبه په ورځ د دغه وزارت د فیسبوک پر پانه خبره شوې، په افغانستان کې په تدریجي ډول د خونځیو د پرانیستلو اعلان کړی. ویلي دي چې خونځي به د روان چهارشنبه په ورځ د زمري په شپږمه پرانیستل شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د پوهنې، لوړ زده کړو او د عامه روغتیا وزارتونو د یوې ګډې طرحې له مخې په پام کې ده چې د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو حضوري فعالیتونه په تدریجي ډول بیرته پیل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح هم وایي چې خونځي به د شرایط پر اساس په تدریجي ډول را روانونه بیرته پرانیستل شي.
تصمیم پر دې باندې ونیول سو د شواهد او امارو پر وړاندې کې د اختر پر څلرمه باندې په تدریجي توګه یو تعداد مکاتب د امتحاناتو غدوره شروع سي چې هغه خلاصه فضا کې به وسی، ټولنیز واټن به په نظر کې ونیول سي، ماسک به دوی واغوندي. خو دا غینه مخ کې کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پانتونا ساتید موږ جانسن ان جانسن واکسین استفادې سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم مشتره مرسته درلود.
د پوهنې وزارت وایاند مېرمن نجيبه اړین وی چې د امروختي وزارت سره د یو شی موافقې له مخې به افغانستان کې د کورونا وایرس د سپی د خبرېدو وضعیت په کتنې کوزي په تدریجي ډول پرانیستل شي.
د امروختي وزارت سره چې موږ کومه ګډه کمیټه درلود لا دی غي دی پریکړې په اساس اختر نو وروسته موږ په مشروط ډول کولای شو چې خونځي پایل کونو. په دې اساس د اسد په شپږمه نیټه به په ګرمسیر ولایتونو کې هغه ازموینې چې پاتې دي هغه به اخیستل کیږي او له هغه وروسته به ټول زده کوونکي خپل کلنۍ رخصتۍ په لور ځي. په سړو سیمو او نهایت سړو سیمو کې به د اسد په دویمه خونځي پایلېږي او د اسد تر پنځمه به په خونځیو کې لازم چمتووالی نیول کیږي څو ازموینې پیل شي. د اسد په شپږمه نیټه به ازموینې پیل کیږي او وروسته له هغه به موږ د اوړو رخصتۍ په طرف ځو او وروسته له هغه به بیا په دې تړاو هم پریکړه کیږي چې حضوري زده کړې په کوم شرایط سره مکولای شو چې امبیرته پیل.
د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیې کې ویل شوی چې د خونځیو ادارې به کلپې دي چې روغتیا سپارښتنه لکه د ماسک استعمالول، د ګلی ګلی مخنیوي، د ټولنیز واټن مراتول او د ازموینو اخیستل په خلاصه فضا کې عملي کړي. دولتونو د پوهنې ریاستونو مکلف دي چې د پورتنیو ټکو په پام کې ونیسي، د دولتي او خصوصي ښوونځیو او مدرسو ازموینه واخلي او په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې حضوري زده کړو د پیلولو لپاره یو کړنلار ترتیب کړي، خو تر اوسه دا کړنلار نهایي شوی نه ده. د امریکا وزارت د کرونا وایرس د زیبي سپې له امله د غبرګولي په لسمه لومړی د کابل په ګډون په شپږ ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي موسې د دوه اونیو لپاره وتړلي. چې له دوه ورځې وروسته بیا د خونځي او پوهنتونونو د کارانتین موده ټولو څلور دېرش ولایتونو ته وغځول شوه چې لا هم دوام لري.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولي ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده عربی اماراتو حکومت د کورونا د پیښو د مخنیوي په هدف د پاکستان څخه راتلونکو مسافرو باندې بندیز لګولې دي. په دې سره حالت مشت پښتانه د سخت ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د ډیوی د رادیو د خبريال پر رپورټ کې ووري.
د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بدل شوی کرونا وایرس ډیلټا سلورمې سپې په خیبر پښتونخوا کې هم سوداګر اندېښمن کړي دي. هوایي کچرې په صوبه کې د وایرس کیسونه زیاتېږي، نو د دې منفي اثرات به په سوداګرو هم پرېوځي. د خیبر پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان ویل کې د چیمبر آف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د درېمې سپې په وخت د مسلسل بندیزونو له امله سوداګرو ته په غټه کچه نقصان رسېدلی دی او تروسه پوری په خصوصي توګه واړه دکانداران د مالی تاوانونو سره مخ دي. ظاهر شاه وايي هوی حکومت سره وړاندې هم هر قسمه تاوان کړي او اوس هم د سوداګرو د هڅې دي چې په احتیاطي تدبیرونو عمل وکړي. ظاهر شاه په دې خبره اندېښمن دي که حکومت ټول بندیز ترپتزي، نو دا به د هوی اقتصاد ته نور هم زیان ورسوي.
بلکې زه تاسو ته وایم چې نن تاریخ پور د خلکو د بجلی والے سره مسائل دي، د ګیس بلونو والے سره مسائل دي، د خلکو کاروباري خلکو سره چکونه وکړي د ګیس سره مسائل دي، لا نه دي ختم شوی. د کور کرایانې د دکانونو کرایانې دا د خلکو بقایاجات کې چليګي، د خلکو نه کلیئر کړي او کو الله دې کې په دې وخت کې سلورم لهر سره خلک لاکډاون ته بیا د تک ګورنمنت سره ډیسیژن واغیسته، نو د دې بھرپور مزاحمت راځي، د دې بډې زیات اثرات راځي، غلط اثرات به راځي، معیشت باندې بڑے غلط اثرات راځي، وڑک او بای خلک کب دا مکمل دیوال سره ولګي.
په پاکستان کې د صحت مامورین وایي په پنجاب صوبه کې د 500 زیات د ډیلټا وایرس کیسونه رپورت شوې دي. د صحت د محکمې وینا دا پراتونکو نوي کیسونو کې او یا په صدا بدل شوی د کرونا وایرس شامل دي. د سرکاري شمیرو مطابق په پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وایرس کچا په زیاتې دوه او په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا د مثبت کیسونو شرح 15.8% نه زیاته شوه. ودا د تپوهان وایي په ملکی کچا راتلونکي بدل شوی کرونا وایرس په تیزی سره خوريږي او په دې کې د مرګونو شرح هم زیاته ده. په مردان ضلع کې د صحت د محکمې مشر ډاکټر کچکول خان وایي د ټولبند او ماشی بندیزونو نه د بچکی دو یوازینه لار ده چې خلک ویکسین ولګوي.
کوم غواړو چې زمونږ اقتصاد د بحالي، کوم غواړو چې لاکډاون دی نه، چې مونږ غواړو چې په سپټالونو زمونږ لوډ نه د مریضانو د کووډ مریضانو حوالے سره، نو ویکسینیشن د ټولو نه هم سټریټیجی دا ویریانت اف کنسرن پدی وجه ورته وی چې دا هایلی د دې ترانسمیزابیلټی دا ډیر پتیزې سره خوريږي. تو مورټیلټی ریټ هم سیوا دی. دا بیمارې د خوریدو مخنیوي تکې دا ترانسمیشن چې کم چین دی دا ماته بیا به لاکډاون او سمارټ لاکډاون دی ته بخامه خزي.
په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمه وایي په ټوله صوبه کې د ویکسینو لګولو عمل روان دی، خو بیا هم کم خلک دي چې ویکسینو لګولو لراځي. د کرونا د سار اداره وایي په پاکستان کې په روزانه حساب د کرونا د ویکسینو عمل د 15 لک نه زیات شوی دی او خواوشا 2 کروڑ او 1.5 لک خلکو ته ویکسین لګول شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. راپورټونه ته دوام ورکوه. د کورونا د وایروس د پیښو د زیاتوالي لکبله په خیبر پښتونخوا کې د کار بندیز د صوبې تجاران د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړی دی. نور حال د ډیوی د رادیو د خبريال ریاض حسین پر پټ کې ووري.
د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بدل شوی کرونا وایرس ډیلټا سلورمې سپې په خیبر پښتونخوا کې هم سوداګر اندېښمن کړي دي. هوایي کچرې په صوبه کې د وایرس کیسونه زیاتېږي، نو د دې منفي اثرات به په سوداګرو هم پرېوځي. د خیبر پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان ویل کې د چیمبر آف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د درېمې سپې په وخت د مسلسل بندیزونو له امله سوداګرو ته په غټه کچه نقصان رسېدلی دی او تروسه پوری په خصوصي توګه واړه دکانداران د مالی تاوانونو سره مخ دي. ظاهر شاه وايي هوی حکومت سره وړاندې هم هر قسمه تاوان کړي او اوس هم د سوداګرو د هڅې دي چې په احتیاطي تدبیرونو عمل وکړي. ظاهر شاه په دې خبره اندېښمن دي که حکومت ټول بندیز ترپتزي، نو دا به د هوی اقتصاد ته نور هم زیان ورسوي.
بلکه زتا دا نن تاریخ پور د خلکو د بجلی والے سره مسائل لی د گیس بلونو والے سره مسائل لی د خلکو کاروباری خلکو سره چکونه وکړي د غیس سره مسائل لی نه ختم شوی د کور کرایانې د دکانونو کرایانې د خلکو بقایا جات چلیږي د خلکو نه کلیئر کړي او کو الله دین کی په دې وخت کې سلورم لهر سره خلک لاک ډاون د بیا د تک ګورنمنت سره ډیسیژن واغیسو نو د دې بھرپور مزاحمت راځي د دې بډې زیات اثرات راځي غلط اثرات به راځي معیشت باندې بڑے غلط اثرات راځي وڑک اور بای خلک شکم دا مکمل دیوال سره ولګي
په پاکستان کې د صحت مامورین وایي په پنجاب صوبه کې د 500 زیات د ډیلټا وایرس کیسونه رپورت شوې دي د صحت د محکمې وینا دا پراتونکو نوي کیسونو کې او یا 30% بدل شوې د کرونا وایرس شامل دي د سرکاري شمیرو مطابق په پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وایرس کچا په زیاتی دوده او په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د مثبت کیسونو شرح 15.8% نه زیاته شوې دا د ټپو هانوایی په ملکی کچا راتلونکي بدل شوی کرونا وایرس په تیزی سره خوريږي او په دې کې د مرګونو شرح هم زیاته ده په مردان ضلع کې د صحت د محکمې مشر ډاکټر کچکول خانوایی د ټولبند او ماشی بندیزونو نه د بچ کېدو یوازینې لار ده چې خلک ویکسین ولګوي
کوم غواړو چې زمونږ اقتصاد د بحالي کوم غواړو چې لاک ډاون دی نه چې مونږ غواړو چې پسپتالونو زمونږ لوډ نه د مریضانو د کووډ مریضانو حوالی سره نو ویکسینیشن د ټولو نه هم سټریټیجی دا ویریانت اف کنسرن په دی وجه ورته وی چې دا هایلی د ډیر ترانسمیزابیلټی دا ډیر پتیزې سره خوريږي تو مورټیلټی ریټ هم سیواله دا بیمارې د خوریدو مخنیوي تکې دا ترانسمیشن چې کم چین دی دا ماته نو بیا به لاک ډاون او سمارټ لاک ډاون دی ته بخامه خزي
په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمه وایي په ټوله صوبه کې د ویکسینو لګولو عمل روان دی خو بیا هم کم خلک دي چې ویکسینو لګولو لراځي د کرونا د سار اداره وایي په پاکستان کې په روزانه حساب د کرونا د ویکسینو عمل د 15 لک نه زیات شوی دی او خو شاد 2 کروڑ او 1.5 لک خلکو ته ویکسین لګول شوی دی
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه د امریکا حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د ګواتانامو یو زندانی خوشی کړی دی په دغه زندان کې د پاتې نتیشو زندانیانو د برخلیک په اړه یو لړ پښتنې پیدا شوې دي د ګواتانامو د پوځي اډې یو قومندان ویلي چې د زندان چارې نوې پړاته داخلي شي نور تفصيل په راپورټ کې باور
13 د بریټانیا د سکای نیوز خبريالانو ته اجازه ورکړل شو چې د ګوانتانامو په زندان کې د عبدالهادي العراقي په نوم د یو زنداني د محاکمې په جلسه کې برخه واخلي العراقي 15 کال وړاندې نیول شوی دی پر د تور پورې شوی چې په افغانستان کې د القاعده قومندانو او بریدونه تنظیمول
دغه قضیه د افغانستان د جګړې حقوقي دعوا ده او وست افغانستان جګړه ختمه شوې ده ولسمشر بایرن مونږ ته تیرونی دا خبره وکړه
میرمن هنسلر وایي چې العراقي باید بیرته خپل ټاټوبې ته ولېګل شي په واشنگتن ډي سي کې میشت د ګوانتانامو د زندان یو بخوانی څارنوال وایي په کار نه ده چې خلک دې په قفسونو کې وساتل شي
فاندامنتلی It was wrong to
اساساً دا سمنو چې خلک دې په قفس کې وساتل شي او کلی دې ایسته وغورځول شي مګر دا چې منادارو مناسب محاکم لپاره حقیقت موجود وي دا کار باید زر تر زر شوی وای
د بشری حقوقو ډلې د ګوانتانامو زندان جوړول د امریکایي او تاریخي تیروتنه بولی د بخنې نړیوال سازمان سمو د مخ کې د امریکا له حکومت څخه غوښتي و چې د زندان دی وتړي د ګوانتانامو زندان په 2001 کال کې د القاعده لبریدون ورسته د ولسمشر بوش د ادارې لخوا جوړ شو په دغه زندان کې د ربړولو اداګانې موجوده وي او ویل کېدل چې دلته په پوځي محاکمو کې قانون نه مراعاتيږي پښتنه دا ده چې آیا له دې ورسته د زندان په چارو کې بدلون راځي
Yes of course
بله حتمان دغه تاسیسات لته رسولو کلنو را پدې خو موجود دي او دا د درکور د چې د زندان لقبله دا تاسیسات افشا شول خدا دې ځای وازنه فعالیت نه دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر جو بایدن په ګوانتانامو کې د زندانیانو د شمیر پر کمولو سلا مشورو ته دوام ورکوي خو به دې کار کې به د امریکا او د ملګرو هیوادونو د امنیت ساتلو ته زیات پام وشي د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي ویلي چې حکومت د پاتې زندانیانو د انتقالولو او د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه پر ټولو طرحو غور کوي
درنور دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.